السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه خپرونه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په ازادۍ میلمه کې درته له ژورنالیست استاد حمیم سره مرکه شوې ده. په دې اړه چې دا دواړه خپرونې واورئ، دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې د یوې سروې موندنې ښودلې چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو پیسو مرستو ویش اغیز کړی، خو ولې د خلکو اقتصاد کې ژور بدلون نه دی راغلی. په دې اړه درته یوه تحلیلي مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د شاوخوا شپږ لکه بې اسناده افغان کډوالو ستنېدا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي لاسته راوړنو ته یو ګواښ دی. امریکا غږ د دغه سازمان په حواله پرون دوشنبه راپور ورکړی چې په راغلو افغان کډوالو کې شاوخوا دوه لکه داسې ماشومان شته چې د پولیو واکسین نه دی ورته شوی. پولیو یا د ماشومانو فلج هغه ناروغي ده چې نور نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو افغانستان او پاکستان کې لا له منځه نه دی تللی. د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د دوی په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ په سیمو کې د واکسیناتورانو ټیمونه خپل فعالیت کوي. پاکستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په دیره بوکتي او بله چمن سیمه کې ده. افغانستان کې لاسه کال د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونه زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناوو کې اوسي چې بیړني لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په اتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.3 درجې وشوې، چې له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان هم په بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د دغو زلزلو لومړۍ هغه د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 وشوه، او بیا وروسته نورې زلزلې پسې تکرار شوې چې هلته یې ناورین پراخ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر امریکا تور ولګوه چې اسرائیلو ته یې په سوریه کې د ایران پر قنسولګرۍ د برید لپاره شین څراغ ورکړی دی. د اسرائیلو په دغه هوایي برید کې چې تیره اونۍ وشو، د ایران و پوځي چارواکي ووژل شول. په دغو ایراني چارواکو کې د جنرال محمد رضا زاهدي په نوم د ایران د سپاه پاسداران د قدس څانګې لوړپوړی قمندان هم شامل وو. اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي چې عبداللهیان پرون دوشنبه اسرائیل ته د دمشق د برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. بل لور ته په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې ډلې حزب الله مشر حسن نصرالله هم اسرائیل ته د غچ اخیستنې په پار د ایران د پوځي ځواب ملاتړ کړی دی. حماس وایي چې د غزې د اوربند په تړاو د یوې هوکړې وړاندیز شوې مسوده ارزوي. د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګره ډله بولي، یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه د شپږو اونیو اوربند پر مهال د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو د تبادلې په اړه ده. معلومه نه ده چې د هوکړې په متن کې د څه شمېر اسرائیلي یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه شوې، خو فرانس پرس وایي په بدل کې به یې 900 فلسطیني بندیان خوشي کیږي. حماس د 13 اکتوبر په 1 په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 250 کسان برمته کړل، چې لسګونه یې 13 نومبر میاشت کې د ولنمهاله اوربند پر مهال تبادله، خو 130 شاوخوا لا هم له دوی سره یرغمل دي. د غزې د اوربند په اړه خبرې پرون په قاهره کې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوې چې دوه ورځې وروسته بیرته پیل شي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادار رښتیا ثابته شي، هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو بریدونه وکړي. دا خبرونه اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خپرونه کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه. خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور راوخلو چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو په اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی د دغې سروې موندنې هم خپرې شوې دي. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوری به واورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د محسود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توضیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا ته اړتیا ولري یا غور ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډیر ارزښت ولري یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نقدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي له افغانانو سره د دوی نقد مرستې مؤثر او اغیزمنې وي. که څه هم ملګری ملتونه د خپلو نقد مرستو اندازه نه ده یاد کړې، خو د سیګار په راپورونو کې راغلي چې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانستان ته د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته استول شوی. ولې دغه نقد پیسې د افغانستان د خلکو اقتصاد په ژوره توګه نه دی بدل کړی، ولې لا هم په ټولنه کې د بیوزلۍ ټغر خپور دی؟ په همدې او نور مسلو مې د چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر پوښتلې.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا بخپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکاو، که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي، نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه په جمهوریت په وخت کې پیسې بیا اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي، زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي، څه لامل و چې دغه درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي، ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو شنونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده، اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره، و اوس هم راځو نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام لیاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژوند ما شومان صرف ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي، خځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړ وي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي، یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چېړوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلې وي چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنږدې وي، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونه رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځی منظموي. له دې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکټران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کیا